سلامونه او نیک چاره دی ازادي راډیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله نن دوشنبه د زمري اسد میاشتې لسمه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پیل کې لن خبرونه. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو د چارو وزارت وایي وروسته سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لاره دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې کارکوونکي هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو د زیانونو مخنیوی وکړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروسته سیلابونو کې د نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 160 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 158 نور ټپیان دي، خو د دې ویره شته چې ښایي د مرګ ژوبلو شمېر تر ډېر زیات وي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په نور روغتون کې بهرني متخصصین د سترګو 1500 وړیا عملیاتونه ترسره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
دوشنبه او سه شنبه ورځ ده، مونږ به ان شاء الله ساتینام کیږي او د ناروغانو لپاره به ان شاء الله د عملیاتونو ورځ ټاکل کیږي. کوم ناروغان چې په مغه وخت باندې عملیات آماده وي ان شاء الله عملیاتونه به تر سره کیږي.
تر دې مخکې د سترګو د عملیاتو لپاره اکثره ناروغان بهر ته تلل او سلګونه ډالر به لګېدل. د امریکا په کنټاکي ایالت کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر شپږشتو ته پورته شوی. د کنټاکي والي اندي بشر پرون په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې ممکن مرګ ژوبلو شمېر لا پسې لوړ شي. د دې ایالت په ختیځو سیمو کې تر سخت اورښتونو وروسته سیلابونه جاري شوي چې پکې په مرګ ژوبلو سربېره دی والي په خبره سلګونه میلیون ډالر تاوان هم اوښتی دی. لا هم د ژغورنې ټیمونه دی کوشو خلکو په لټه کې دي. د شپږیزې کرکټ لوبه په دوام نن دوه لوبې کېږي. په لومړۍ کې به د بوست ساتونکو او کابل بازانو ته ټیمونو سره مخامخ شي او دوهمه لوبه کې ماسپخین د هندوکش ستورو او مس عینک ټیمونه یو بل سره سیالي کوي. شپږیزه د افغانستان شل اوریزې تجارتي کرکټ سیالي دي چې اته لوبډلې پکې لوبې که څه هم تېره اونۍ د کابل په کرکټ سټډیوم کې چاودنې ځینو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. له ګڼ خلک لا هم د لوبې لیدو ته ورځي.
دا هغه پیښه نو وروسته ما هم نن دا تصمیم ونیو سره ډیر مسفتونه چې پوهنتون کې امتحان هم لرم زه راغلم تر څو خپل لوبغاړي نږدې ته وګورم لا تشویق کما. دا یعنی د هغو خلکو په مخ باندې یو درنګ څه پیړه ده چې غواړي له موږ څخه دا خوشحالي واخلي.
د لوبو ته له هند او زیمبابوي دوه نړیوال مبصرین هم راغلي او وایي چې هوډ لري د لوبو تر پایه په کابل کې پاتې شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه تلس. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 21. مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 25. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 25. او جلال آباد هم لمر خود ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 25.
ازادي رادیو اوري د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظفر وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وروستیو نښتو د نیمروز خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرختیایي ادارې یو این ډی پی مشر وایي د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینه وو له کاروبار په ملاتړ سره د افغانستان اقتصادي وضعیت د ودې هڅه کوي.
UNDP has been working.
UNDP خپل هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په یو راپور کې به واورئ چې آیا په افغانستان کې د نسبي امنیت له ټینګېدو سره سره د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي به بېرته خپلو سیمو ته لاړ شي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافر وای ک طالبان د نړیوال ټولنې له لوري د منل کېدو هیلري باید بشري حقوقو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظریات واوري. ایان مکری به روانونه د شارز دافر دنده پای ته ورسوي او خپل څوکۍ کارین دکر ته اسپاري. مکری ژمنه کړې چې هیواد باید د افغانستان د اقتصادي ثبات په پار له خپلو شریکانو سره نږدې کار ته دوام ورکړي. نوربل صفی الله مزي واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر د خپل کاري ماموریت د پای په درشل کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په تړاو د طالبانو له دریځ او د راپور شوو بشري سرغړونو په اړه ژوره خواشیني ښودلې. شارج دافیر آیان مکری چې له تیر اګست په دوحه کې د افغانستان د ماموریت چارې پر غاړه درلودې، همداراز د یکشنبې ناوخته څو پرله پسې ټویټونو کې زیاته کړې چې که طالبان د نړیوالې ټولنې منل کېدل غواړي نو باید د افغانانو نظریات واوري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې په افغانستان باندې واک ترلاسه کړ او له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې دي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت له ځینو کمو برخو پرته اکثر ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیولي دي. د دوی ځواکونه همدارنګه د سلګونه پخوانیو نظامیانو په وژنه او تر اعدام کولو تورن شوي، هغه مسله چې د طالبانو چارواکو په وار وار رد کړي او ویلي دي دوی د عفوی فرمان ته ژمن دي او په چا باندې کار نه لري. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو څو مدافع سازمانونو بیا څو واره د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو په خپلو راپورونو کې جدي اندېښنې ښودلي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر آیان مکری ویلي هیواد یې له افغانانو سره همکارۍ ته ژمن دی او له تېر اګست راهیسې 115 میلیون ډالره بشري مرسته ورسره کړې. هغه د امریکا د خزانې وزارت لخوا له افغانستان سره د کاروبار د اسانتیاو په هدف د عمومي جوازونو د صادرېدو یادونه هم کړې چې ورسره افغانستان ته د نغدو پیسو د استولو زمینه برابره شوې. مکری ویلي ځایناستې میرمن کیرن ډیکر دا او په راتلو به یې د افغانستان لپاره د امریکا همکاري او ژمنې ټکنۍ نه شي، بلکې د هغه په خبره د امریکا د هدفونو د خوندیتوب او د افغانانو د ملاتړ لپاره به میرمن ډیکر لا نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. ښاغلي مکری د خپلو ټوټونو په دوام ویلي موږ خپل کار ته ادامه ورکوو څو طالبان د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکي پاتې شي، څو افغانستان یو ځل بیا د القاعدې او داعش د خراسان څانګې په ګډون د تراګرو په خوندي ځاله بدل نه شي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د دوی ځواکونه د داعش د له منځه وړلو په هڅه کې دي او ادعا یې کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي د دوی په وړاندې تاب نه شي راوړلی. خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ایران او آخوا په منځنۍ آسیا کې ازبکستان او تاجکستان څو واره د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیتونو په باب اندېښنه ښودلې. د ازبکستان او تاجکستان سرحدي سیمې څو واره د افغانستان له خاورې د راکټي برودونو هدف هم ګرځېدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو او ایرانی پولیسو ځواکونو نښتو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي دي. یکشنبه تر ناوخته د نیمروز په کنګولس ولې کې د طالبانو او ایرانی پولیسو ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه وه چې پکې لږ تر لږه یو طالب پولیسو وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. دواړه لور یو بل تورنوي چې جګړه یې پارولې ده.
درگیری طالب با ایران سر مرز درویشو.
لسیمی د څو ساعتونو لپاره د جګړې د دوام راپورونه راغلل. کانګول سوالی له ایران سره په پوله پراته ده چې په درویشک سیمه کې طالب او ایرانی پولیساتی د راپورونو په اساس د ماښام تر وو بجو په جنگ بوخت وو. طالبانو سیمې ته تازه دمی او اضافي ځواکونه واستول. د جګړې له کرښې څو ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې لاس په لاس شوې. په یوې کې طالب پولیساتی ښیي چې په ایرانی لوري بریدونه کوي، په بله کې هم د راکټونو د لګېدو شیبې ښکاري. د جګړې له کرښې یو سیمهییز طالب قمندان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د جګړې د شدت یادونه وکړه. هغه وویل نوم یې باید خپور نه شي ځکه له رسنیو سره د غږېدو اجازه نه لري.
جنگ شروع دی، زورور جنگ شروع دی، کمزوری جنگ نه دی. بس مجاهدین د نیمروز هم راځي، د غرور د خاص هم روان دی، خاص هم روان دی. راځي سره خاصی شو چې خدای به څوک چې اوس خو جنگ شروع دی. هغه ایران هم دغه توپونه د دسي توپونه استعمالوي.
د یکشنبه ورځې جګړه کې یو طالب اسکر د ایرانی پولیسو لخوا وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د نیمروز یوې امنیتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم د نه اخیستلو په شرط طالب اسکر ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو خبره تایید کړه. د د نیمروز په کان کې جګړه کڅه ماخام ودرېدله، خو د سیمې خلک اندېښمن شول چې وضعیت څرنګلی دی. سعید د جګړې کرښې ته نږدې استوګن دی او ازادي راډیو ته یې هغه وخت پیغام رالېږلی و چې لا جګړه نه ودرېدلې. ایران ډی سي توپونه کاروي، د طالبانو ځواکونه هم روان دي. وضعیت په دې سیمه کې ډېر خرابه ده، یو سره جنگ روان دی. د هوان او 82 ملي متر توپونه غوونه راځي. ایران هم خپل پوله تړلې، تی خوا مسافر ولاړ دي او له هغې خوا هم څوک نه راپرېږدي. عباس هم د کانګ ولسوالۍ اوسېدونکی دی او وایي طالبان باید احتیاط وکړي، که نه د سیمې خلک به ډېر زیان وویني. د توپونه او ټانک د ډزو غږونه راځي. د شپې لپاره به ښایي وضعیت لا پسې خطرناکه شي. دا طالبان باید له خپل توان سره زور ووهي. ایران خو توپ او ټانک ډېر لري. څلور دانې ډرون یې چې راپورته کړل، هر څه به له خاورو سره برابر کړي. د طالبانو د سرحدي ځواکونو مشر ابراهیم هیواد رسنیو ته ویلي، لومړی ډزې ایراني ځواکونو پیل کړي. اخو د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین میر احمدي ویلي، د طالبانو ځواکونو په پارونکو اقداماتو لاس پوری کړه او په جواب کې ایرانی پوله ساتي لاس پکار شول. هغه طالب ځواکونه تورن کړي چې تر جګړې آن یو ورځې مخکې پارول کې اقدامات وکړل چې بالاخره دې نښتې ته یې لار هواره کړه. میر احمدي ویلي، د ایراني ځواکونو لخوا جګړه کنټرول او درول شوې. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري. دا یو کال تر ټولو زیات کړکېچونه د نیمروز ولایت په سرحدي سیمو کې رامنځته شوي، چې اکثري عوامل په کرنیزو ځمکو باندې لانجې، اوبه یا د خلکو قاچاق بلل کېږي. د ایران او طالبانو پوله ساتي ځواکونه په نیمروز کې داسې وخت سره په نښته اخته شوي چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ که د ایران د حقابې ستونزه هواره نه شي، په ټولو همکاریو به منفي اغېز پرې باسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی مشر وایي، د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینهو له کاروبار په ملاتړ سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ودې په لټه کې دی. عبدالله الدلداری دغه څرګندونې د خلیجي همکاري سازمان د غړو هیوادونو د غونډې برخوالو ته کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د دفتر د استوګنې استازي عبدالله الدرداري خلیجي هیوادونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې له ستونزو او ننګونو سره سره دغه هیواد په نهیلي حالت کې نه دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اقتصادي بیرغونه هغه څه دي چې د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. نوموړي د غونډې برخولو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره غواړي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي او په خبرې د یادو هیوادونو خصوصي مرستو ته اړتیا لري.
UNDP خپلې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي. هغه هم د ټولنې د فعالیتونو د کچې د لوړولو، د کوچنیو کاروبارونو او د ښځو د سوداګریو نه په ملاتړ څو ډاډمن شو چې سیمه ییز جوړښت د اقتصادي بیارغونې لپاره اجازه ورکوي.
د یو این ډی پی افغانستان څنګه د مشر دا خبرې پرون په یو ویډیوي پیغام کې د یاد ادارې پر ټویټر پاڼه خپور شو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په پیغام کې راغلی چې افغانستان د 2021 کال د اګست له 15 راهیسې 100,000 دندې له لاسه ورکړي او افغانستان د 40% اقتصادي ځوړ شاهد دی. په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ وروسته اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره ویل شوي چې د اګست له 15 مخکې د دغه هیواد اقتصادي رکود او 10% وو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې استازي عبدالله ال درداري په دې پیغام کې د خپلو خبرو په دوام ویلي چې تر 2013 کال پورې باید په افغانستان کې 12 میلیونه دندې پیدا سي څو بیرته هغه اقتصادي حالت ته دا هیواد ورسول سي چې په 2015 میلادي کال کې وو. هغه وخت افغانستان د کال میلیاردونه ډالره بهرني مرسته ترلاسه کوله او د ګڼو خلکو یې په ملي او نړیوالو ادارو او مؤسسو کې کار کاوه.
موږ باور لرو چې په دریو کلونو کې به د یوې چټکې ستراتیژۍ پر اساس 2 میلیونه افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړو. موږ غواړو له تاسو سره په دې ستراتیژۍ کار وکړو. دا له ښکته نه مخ پورته ستراتیژي ده.
د دې تګلارې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکول سوي. د 2021 نه د کال د اگست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ. له هغه وخت راهیسې ګڼې بهرنۍ مرستې پر دې هیواد ودرېدې او د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني چې 1 میلیارد یې د امریکا متحده ایالاتونو او پاتې اروپا کې وه کنګل سوه. طالبانو د دې شتمنۍ کنګلتیا د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو لوی لامل وباله. خو د راپورونو پر اساس د طالبانو حکومت لسګونه زره پخوانی کارکونکي پر کور کښېنولي او پر ځای خپل کسان ګمارلی دي. له دې برخې هغه ښځې ډېرې زیانمنې سوي چې د کور د نفقې راوړلو مسؤلیت یې پر غاړه و.
کابل ښاروالۍ ویلي چې له دې وروسته خلک کولی شي چې د خپلو تعمیرونو چارې بیرته پیل کړي. مخکې کابل ښاروالۍ دغه پروسه په دې خاطر ځنډولې وه چې د ښاروالۍ په وینا د ودانیزو چارو قوانینو د جوړولو او پړاوونو باندې انکار کوي او تر څو چې دا موضوع روښانه شي خلک نشي کولی چې د تعمیرونو د جوړولو چارې مخته یوسي.
د طالبانو په مشرۍ کابل ښاروالي وایي دغه اداره د ښار د معیاري پراختیا، د کار د رامنځته کولو او اقتصادي خوځښت د رامنځته کولو لپاره غواړي هغو کسانو ته چې غواړي لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې کړي اسانتیاوې رامنځته کړي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کسایی که فعلا زمین دارن و میخوان ساختمان بسازن، بلند منزل بسازن، هغه کسان چې فعلا ځمکې لري او غواړي ساختمان او لوړ پوړي ودانۍ جوړې کړي په راحتۍ سره کولی شي کابل ښاروالۍ ته راشي او د ملکیت د تثبیت پروسې وروسته که شرعي یا عرفي قواله ولري چې د راځي ادارې دنده ده، له هغه وروسته کابل ښاروالۍ ورته په 3 ورځو کې جواز ورکوي تر څو خپلې چارې پیل کړي. جواز میته کې نومې تلن کارشنه شروع
ښاغلی بارکزی وایي هغه کسانو چې په مخکینی حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي کولای سي د هماغو جوازونو لمخې خپل چارو ته دوام ورکړي. نوموړی زیاتوي خو هغو کسانو چې په تیر حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي خو سرغړونې کړي او د کابل ښاروالۍ د معیارونو لمخې خپل کارونه مخته نه دي وړي باید کابل ښاروالۍ ته ورسي او د څېړنې هیئت تر تعینېدو وروسته د تضمین پیسې ترې اخیستل کیږي او دا کسان د نوي قانون تر جوړېدو کولای سي خپل چارو ته دوام ورکړي. یو شمېر هغه کسان چې په ودانیزو چارو کې کار کوي له دې اقدام هرکلی کوي خو وایي چې اقتصادي ناورین او د ساختماني توکو د بیو لوړوالی هغه لاملونه دي که دوی ته جواز هم ورکړل سي نسي کولای په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. له دې ډلې شکیب اکبری ازادي راډیو ته وویل
فعلاً خو مواد ساختماني تماماً اقتصاد بلند است او نمی صرف کسب
فعلاً خو ساختماني توکي ټول ګران دي بسنه نه کوي چې څوک کار وکړي. پیرودونکي چې ساختماني توکي وپیری داسې څوک نشته کشته هم په ډېره کمه بیه یې پیری چې آر په هغه قیمت تمام شوي هم نه دي ځکه ساختماني توکي قیمت دي او کم واردات لري نو په اوسنیو شرایطو کې ډېره ستونزمنه ده.
د ښاغلي اکبری خبره د ساختماني توکو د وارداتو کمیدل او د افغانستان د بانکي زیرمو کنګلېدل په دې برخه کې له مهمو ستونزو دي. د طالبانو په مشرۍ کابل ښاروالۍ په داسې حال کې د ساختماني چارو د دوام خبره کوي چې د ادارې څومره مخکې خلکو ته اعلان کړی و چې د ودانیزو چارو قوانینو د جوړولو او پړاوونو تر روښانه کېدو دي د خپلو تعمیرونو د جوړولو چارې دي وځنډوي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. برتانوي ګارډین ورځپاڼې پر هغو تېروتنو چې له افغانستان د برتانوي ځواکونو د وتلو په جریان کې شوي تمرکز کړی دی. ګارډین لیکي د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د تېروتنو یو نوملړ وړاندې کړی خو په عین حال کې برتانیا ته د ننوتو دروازه د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي په دې اړه قضاوت کول چې د برېټانیا په ملکي پروژو کې ښکېل افغانان واقعا د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي ګران کار دی. خو د دې وزارت په وینا خطر یوازې هغو کسانو ته متوجه کېدی شي چې له برېټانوي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی دی. د ګارډین په لیکنه یوازې 15,000 افغانانو ته برېټانیا ته د ننوتو اجازه ورکړې ده. د تیر کال په دوبی کې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هم مهاله شاوخوا 15,000 کسان له افغانستانه برېټانیا ته ولېږدول شول. ګارډین وړاندې د یو شمېر افغانانو د معلوماتو پر بنسټ لیکي چې ویلي دي د کورنۍ یو شمېر غړي د طالبانو لخوا وژل شوي ځکه د دوی په وینا له برېټانوي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دغو افغانانو دغه راز ادعا کړې چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت هم په دې برخه کې له دوی سره هیڅ همکاري نه ده کړې. ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ نظام د نسکورېدو یوې کلنې کلیزې ته پام اړولی او لیکي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې وضعیت لا خراب شوی، ځکه دی چې د طبیعي پیښو تر څنګ اقتصادي او غذایي بحران په دې هیواد کې لا پراخ شوی او د اوکراین د جګړې په نتیجه کې له افغانستانه هم د نړیوالو پام بلې خواته اوښتی دی. د افغانستان پر سولې د څارونکي څېړنیز مرکز مشر جاستن فلشنر ډیپلوماټ ته ویلي چې طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو پر بشري اړتیاو تمرکز وکړي خپل مذهبي او فکري اجندا ته لومړیتوب ورکړی دی. ډیپلوماټ وړاندې لیکي په افغانستان کې درې اصلي اندېښنې موجودې دي: لومړی په دې هیواد کې روان اقتصادي بحران او د یو ټول شموله حکومت نشټوالی، دوهم له بشري حقونو څخه سرغړونې، قتلونه او له محاکمو پرته غیر قانوني مجازات، او دریم د تروریستي ګواښونو احتمالي راټوکېدل. ډیپلوماټ زیاتوي طالبانو تر اوسه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د کورنیو او نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولې دي. مجله د افغانستان پر روان بشري وضعیت د انتقاد په ترڅ کې لیکي چې پخواني چارواکي او پخواني امنیتي ځواکونه مذهبي لږکۍ، ښځینه فعالان او خبریالان ځان خوندي نه احساسوي، خو یو مورد چې په دې مطلب کې پرې ټینګار شوی تروریستي ګواښونه دي چې ښایي له افغانستان نه بیرته پیل شي. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان طالبانو په تیر کې د پاکستاني طالبانو له تحریک د ازبکستان له اسلامي جنبش او القاعده او ځینو نورو ډلو سره له نږدې اړیکې درلودې، خو مجله د یو بالقوه ګواښ په توګه د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یا داعش نوم وړی چې د فعالیتونه یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اندېښنې وړ بلل کېږي، ځکه داعش په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د څو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او د تاجکستان او ازبکستان په ګډون پر ګاونډیانو راکټي بریدونه کړي دي. د تیرو کلونو د پرله پسې جګړو او ناامنیو په نتیجه کې ډیر خلک په افغانستان کې دننه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او ډیرو یې هم له کلو څخه ښارونو ته کډه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر یو این سی آر د راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې ډیر وګړي د هیواد دننه بې ځایه شوي دي، خو د طالبانو له واکمنېدو سره چې په هیواد کې نسبي امنیت تامین شوی دی، د کورنیو څه پریکړه کړې؟ آیا بیرته به خپلو اصلي مینو ته ستانه شي که په اوسنیو مینو کې به پاتې شي؟
دلته زمونږ جوان خل نه دی، کاروبار هیڅ نشته.
حبیب الله د کندوز ولایت اوسیدونکی دی چې یو نیم کال مخکې د تیر حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله له کندوز څخه یې کابل ته کډه وکړه. هغه وایي یو نیم کال یې په کابل کې د خیمو لاندې ژوند وکړ او درې میاشتې مخکې بیرته خپلې اصلي مینې ته چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ستون شو، خو وایي عاید نه لري، کار هم نشته او تر اوسه مرسته هم نه ده ورسېدلې.
د جنګونو له امله کابل ته مهاجر شوی یم. کومکونه د موسساتو بو روزګار مې وچلیده، اوس چې امارات لاغره دی بیرته امام صاحب ته لاغره یو. دلته زمونږ جوان خل نه دی، کاروبار هیڅ نشته، بېوزلي ډېره ده او ستونزه مې ډېره دي.
هغه وایي په کابل کې به یې کله ناکله له مرسته کوونکو بنسټونو څخه مرستې ترلاسه کولې، خو په خپله سیمه کې له دې مرستو هم محروم دی. په ورته وخت کې هغه بې ځایه شوي هم چې د کابل په کمپونو کې ژوند کوي له ګرمۍ، اقتصادي ستونزو، د امکاناتو او د مرستو له کموالي شکایت کوي. ګلاب جان چې څلور کاله مخکې له کاپیسا څخه کابل ته راکډه شوی، ازادي راډیو ته وویل:
خایمو کې خپل ژوند تیرو، خپل فامیل سره مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې هوا ګرم دي او کاروبار هم دلته هم نشته. اول ته موږ خپل ولایت کې هم کاروبار صحیح نه و او اوس هم نشته، جګړو په خاطر دلته فرار موکه.
خو پښتنه دا ده چې دا بې ځایه شوي د دې ټولو ستونزو له ګاللو سره هم ولې خپلو اصلي سیمو ته نه ځي؟ د بغلان ولایت اوسیدونکی داود شاه خپل کلي ته د نستنېدلو دلیل داسې وایي:
کورونه مو وران شوي، نو موږ نشو کولی چې خپل کورونه جوړ کړو. کور چې جوړېږي په پیسو جوړېږي، قیمتي زښته ډېر شوي، هوا ګرم ده، موږ نشو کولی چې بېوزله خلک یاست خپل کورو ته ورسو خپل کورونه جوړ کړو. نو وس توانایي موږ نه لرو، کار هم نشته، روزګار هم نشته، موږ څه وکړو؟ اتسلار شو.
جګړه او ناامني، وچکالي، اقتصادي ستونزې او بیکاري، په ځینو سیمو کې د زورواکو جبر، په کلیو کې د ژوند د لومړنیو اړتیاو نشتوالی او طبیعي پیښې په افغانستان کې دننه د خلکو د اواره کېدو مهم عوامل بلل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د راپور پر بنسټ په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شویو شمیر په سرعت سره ډیر شوی دی. دا راپور چې د جون په میاشت کې خپور شوی پکې ویل شوی دی چې افغانستان د نړۍ په سطحه شپږم ستر هیواد دی چې ډیر وګړي په کور دننه بې ځایه شوي دي. په راپور کې راغلی چې د 2020 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د جګړې له ډیرېدو سره لو سوه اویا زره ډېر افغانان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي چې ډېر شمېر یې ښځې او ماشومان دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقاني ازادي راډیو ته وویل اصلي سیمو ته د داخلي بې ځایه شویو د ستنولو لړۍ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري په مرسته پیل کړې ده.
اوس مهال په کابل کې مونږ څه د پاسه 9000 کورنۍ داخلي بې ځایه شوي لرو چې د هغوی سروي شوي ده. ځینې کورنۍ چې هغوی په خپله خوښه باندې خپلو سیمو ته ستنېږي هغوی ته مونږ ترانسپورت برابره او د نقدي مرستې هم ورسره کېږي او د خوراکي توکو مرستې هم ورسره کېږي او خپل سیمو ته ستنېږي. دا شمیرې د تغییر په حال کې دي.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی د اټکل له مخې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې په کابل کې 4000 بې ځایه شوې کورنۍ وي چې د دوی له ډلې 4500 کورنۍ بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان دوه اونۍ مخکې په خپل یو تازه راپور کې ویلي وو چې د 2020 کال له جنوري میاشتې د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې نږدې 1.3 میلیونه افغانانو د جنګونو او طبیعي پیښو له امله خپل کورونه پرېښي دي. خو له دې سره هم په افغانستان کې د خپلو اصلي سیمو د پرېښودلو لړۍ روانه ده. سره له دې چې وچکالي په ځینو سیمو کې سبب شوې ورسره په پنجشیر، اندرا، بلخاب او د هیواد په نورو سیمو کې جګړې هم له دې بهیر سره مرسته کړې ده. په وروستیو کې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د سرپل له بلخاب څخه 25000 تنه بې ځایه شوي دي چېرته چې طالبان له خپل پخواني هزاره قومندان مهدي مجاهد سره په جګړه کې ښکېل شول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په همدې څپو پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د غرض په لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صافه او واضح اوریدلی شئ. د خبرونه په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه په ګډه واورو او په همدې پیغامونو سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي.
زه الهام د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ د قسم آزاد منطقې سرسي زربلنګ کې ور د مسلمان څخه په بار بار دا غوښتنه ده چې دلته د مرسته یو دانه خزاره یو مرد خود د خدو سره ډیر په مشکل کې یو. حتی بیخي با مولړ غونډې ته چې وکړي دی دوی لاندې مرجی خود 400 یا د نړیوالو خود دلته بیا ټریبنان کار کې ډیر بدراز مرد سره په مشکل کې یو. د مسلمان څخه غوښتنه چې دلته دانه خزاره یو کړي دي مرد ډیر نادر او په مشکل کې یو.
زنا بیا په غوښنم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو سره په تماس کې دا چې په افغانستان کې د یو طرف نه طبي پیښې دي او د بل طرف نه خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي دومره ګران شوي دي. تجارانونه چې کوم څه د خرید سره واردوي هغه وایي چې ډالر پورته شوی. دغه کوم څه چې په افغانستان کې خپل تولید دی هغه مرته په دومره ګرانه بیه راکوي چې امرته د ډالر پلمه کوي. یعنی مخکې چې د یو لیټر تیلو بیه 500 افغانۍ وه هغه اوس 350 افغانۍ ته پورته شوې ده. او کریډیټ کارډ چې مخکې په 500 افغانۍ باندې وه هغه کریډیټ کارډ اوس په 60 افغانۍ په 50 افغانۍ. دغه کریډیټ کارډ چې په 2500 افغانۍ مخکې اوس په 300 افغانۍ دي. یعنی دغه کوم څه چې دي دا خو نه د خرید څه نه دي راولید شوي چې دا هم دومره په ګرانه بیه مشتره کوي. نو موږ د تجارانو وروڼو څه دا هیله او خواهش دی چې کوم څه چې دوی د خرید څه نه راواردوي افغانستان خپل تولید یعنی د ولایت نه بل ولایت ته انتقالیږي بچ هغه خمر ته په ارزانه بیه باندې راکی.
دغه طالبانو چې اعلان کړی دی چې دغه 100 ټنکر چیل مو اله کړل د بندرونو څخه نو اوس د دې څخه دا هیله کوو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي او عام ولس ډیر ستړي دي ډیر ستړي دي چې دغه نرخونه کنټرول کړي. دا مونږ د مشران څخه هیله ده.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه رفیع الله فریادی خبره کوم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. امارت اسلامي ته چې وروره دا د تیلو د نرخ ډیر بلر دی، کچه ډیره بلړه ده، باید دا تیل نه کې یو نرخنامه ورته وټاکي راکښته یې کې وروره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421.